دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق ته تشرغ لاس زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د شذینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پراسو. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت تیر کال د چونګاش میاشتې له څلورمې نیټې څخه د همغه کال د زمري میاشتې تر درېیمې نیټې پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکړ چې خپل فعالیتونه دې بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او د باندې غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه وتړل سول چې تر 50,000 زیاتو ښځو پکښې کار کاوه. پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځې د ښځو پر کار باندې بندیز د کورنیو اقتصاد ته څومره زیان اړوي. د خبرو لپاره را سره د حقونو فعالانې اغلې اوژي امیل، اغلې رابیا ستانکزی، اغلې حسنا روفی او اغلې ممتاز یوسفزی نن میلمنې دي. اوریدونکو، تاسې هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ او موږ ته زنګ راووهئ، خپلې تبصرې او پوښتنې را سره شریکې کړئ. د تلیفون شمیره د 00420221240401. پر دغه شمیره باندې تاسې موږ ته زنګ را تیر کړئ، موږ به ستاسې شمیره د ځان سره واخلو، یاداشت پرې کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. کله چې تاسې زنګ راوهئ، لږ یې پرېږدئ چې موږ ستاسې شمیره یاداشت کړو. تاسې همداراز کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته زنګ راووهئ. د واتساپ شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیره باندې تاسې کولای سئ چې په دې خپرونه کې همدا اوس له موږ سره ګډون وکړئ. اورېدونکو، دا زما حق دی خپرونه روانه ده. دا خپرونه تاسو د ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ، او د ازادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو څخه تاسې دغه خپرونه په تصویري بڼه وینئ. اوس هم اغلی اوژي امیل او اغلی ممتاز یوسفزی له موږ سره وصل سوي دي. اغلی یوسفزی، مننه کوم چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکم، ستاسو په نظر د سنگارتونونو د بندېدو سره کله چې په دغه سنگارتونونو کې زرګونو ښځو کار کاوه، دوی چې ټولې بې دندو سولې، ستاسو په نظر دغه څومره لویه ضربه وه چې د ښځو اقتصاد ته ورسېده؟
سلامونه، وخت مو په خیر مرلی جانې، تاسو ته او درنو او دیدونکو ته او ګرانو میلمنو ته سلام علیکم وایم. خدای که تاسو روغ جوړ سات سلامت اوسئ. ډیره زیاته مننه تاسو ما ته په دغه برنامه کې وخت ورکړ. د سنگارتونونو 12,000 جوازونه وو چې د دوی تقریبا په 12,000 جواز کې 50,000 ښځې په دغه آرشګاه کې دوی وظیفه درلوده. متاسفانه چې کله چې دغه آرشګاه بنده شوه، د دوی ټول بیکاره شو. او هغه کسان چې جوازونه یې درلوده، هغوی خو دغه خپله د دې سرمایه او هغه دوکان نه، د دوی هماغه کسان جوازونه یې دی وو، هغه کسان وو. او نور کسان چې 50,000 د 50,000 زیات کسان چې په افغانستان کې بیکار کول، هغوی ټول مکمله بیکاره شو. او دوی هغه کسان چې جواز درلوده، اوس هغوی طبعاً خپل سرمایه هم درلوده او خپل کورو کې اوس هم دوی فعالیتونه لري، یعنی کار کوي، یا مثلا خپل کورو کار کوي، یا هماغه کله چې واده یا که محفل وي، دوی همالته ځي او هغوی ته د خپل خدمات ورته فراهم کوي، چې لکه آرایش ورکوي او نور مسایل. حداقل دوی خپله کوی چې ځان لپاره یو عاید پیدا کړي. او نور کسان چې د دوی لاس لاندې کار کول، هغوی ټول مکمله بیکاره شو. بناهن دغه یې لوی یو اقتصادي ضربه وه چې ښځو پکې مقابل شو. او متاسفانه چې بدون د یارشګانه ډیر کسان بیکاره شوی دي او اقتصاد په افغانستان کې ډیر کته تر رسیدلې او مشکلاتونه ډیر زیات ده. ما مخکې چې په فرض مثال په کور کې درې کسان یا اقل څلور کسان کار کوله اوس داسې کورنه دي چې په یوه کور کې یو کس کار کوي یا د اقل یو کس هم کار کوی نشي ځکه چې هغې لپاره کار نشته او هغوی داسې موږ ښځینه لرو چې هغه د خپل دغه د ارشګانه خپل کور پکې سپورت کوله هغې نانوره وه او متاسفانه چې اوس هغه بیکاره ده او نورو ځای کور ته کار نه پیدا کیږي او مازیتونه هم روز پر زیاتیږي. نو دغه ستونزې مشکلاتونه نور مونږ داسې امیدوار یو چې یعنی فرض مثال درې کاله تیر شو حداقل باید څه ناڅه دغه تعولات کې څه تغییر باید راشي حداقل فرصتونه ښځو لپاره باید فراهم شي تعلیم ورته برابر شي کارونه فراهم شي نو پسې زیاتیږي. یعنی داسې نه دی چې مونږ درې کاله ته ماشي زه خیر ده امیت سامنه وایا ستونزو مشکلاتونو تعولات راغی یو مکمل حکومت تغییر وکړ نو باید آهسته آهسته رو ورځ پر ورځ دپخه شي. اما به نور مسایلو کې مزه کوم اعتراض نه لرم، فقط ما اعتراض د ښځو مسایل کې ده. یعنی د ښځو مسایل تر اوسه حل شوی نه ده. نو دغه د افغانستان سی اساسي خبره د اقتصاد ده چې موږ اقتصاد نه لرو خو ډېره مشکل ده. د کور ستون په دغه اقتصاد باندې استوار ده. نو متاسفانه چې خلک ورځ پر د اقتصادي لحاظ ډېر کسان افغانستان خوشي کوي، بیا هم مهاجر کېږي پر پاکستان یا پر مثال ایران نور مملکتونو
خواته دوی روان دي. بله مننه آغلی یوسف زیزه به بیرته تاسو تراسم. آغلی رابیه ستانکزی ستاسو څخه هم مننه کوم او شرغ لاستر توایم خبرونی ته ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د آرایشګاو یا د سنگارتونونو کاروبار داسې یو بخښ شو یا برخه و چې ټول د شذو په لاس کې وو، ټول شذو کار پکښ کاوه. کله چې دا برخه د شذو څخه د دوی پر مخ باندې وترل سوله، ستاسو په نظر باندې دغه یوازې شذینه کارکونکو ته هغه شذ چې متشبسین دي دغه راشګاوي په خپل زحمت باندې راستلی وي د وغو پر مخ باندې دروازې وترل سوي، دغه یوازې د شذو په برخه کې ستاسو په نظر څومره زیان دی چې تر 50,000 زیات شذې بیکار اسوي؟
سلامونه تاسو د رادیو اوریدونکو او ګرانو خویندو میلمنو ته وړاندې کوم. تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې زمونږ 2,000 نه زمونږ 500 چنده حساب تاسو راوښودل چې څومره خویندې زمونږ بیکاره شوي دي. په نوره دنیا کې که موږ ګورو او اصول همدغه ده چې حکومتونه معصول دي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي که هغه نارینه و که ښځینه وي او خلک اقتصاد پیاوړی کړي. متاسفانه په افغانستان کې د اوس مهال حاکم نظام نه غواړي چې د خلکو اقتصاد ښه شي. دوی ورځ په ورځ هغه قوانین وضع کوي یا سختوي چې د خلکو د اقتصاد د ضعیفېدو یا خرابېدو لامل ګرځي او خلک دې ته مجبوره کوي چې خپل وطن خپله خاوره پرېږدي. او دلته که موږ ګورو په سنګارتونونو کې خو ټولې ښځینهو ته خدمات وړاندې کول، دلته خو د محرم د نامحرم خبره نه وله. په بیا هم دغه دوی ځینې اصولو چې هغه پکې ورباندې تطبیقول ګواکې تاسو د ښار ماس کې فعالیت نه کوئ یا تاسو دسې ځکې دوکان نه نیسئ چې هلته د نارینهو کاروبار وي، خو داسې منطقي خبره ده او پخوا هم داسې نه وله. اکثرا دغه رایزګاو یا سنګارتونونه داسې ځایونو کې به ول چې نورو نارینهو به هلته ډېر زیات هغه نه درلوده دوکانونه یا کارونه، خو دغه د دې کار د دې لامل شو چې د خلکو له دسترخانه لاسه مړۍ واخلي او نور خلکو ته دې ته مجبور کړي چې راسي دغه کار بل چیرې وکړي، دغه مالیات دې حکومت نه د همسایه حکومت ته یې ورکړي او خپل د اولاد لپاره رس پیدا کړي. موږ او تاسو څلوېښت کاله جنګ تر کړه او ایواد کې مدوم راځي کوم یتیمان لرو دومره غریب خلک لرو چې ظاهر دې کا دوی تایرا اریان دي نو دې هم دغه انده یو مسلک او انده یو لار او چې دوی کولای شي چې خپل قرانه ته دوی یو سرپناه پیدا کړي نو دا خپل یو فاجعه ده چې ټولنه کومې خواته توقع دا خې چې دې کار چې دې بچ کوي د دې اولادونه بچ کوي او دا غوښته چې په څوب باندې د بوجي دي دې ته ته مزیم خدای غا همسای ملکونه یې بس شری او کدی یو ته دې کار کوي هغه وختونه چې اورل کیږي خلک کیږي مالیه نو واخلي دې به ما ته خدمات خلک ته وړاندې کوي او موږ ورځ په ورځ فقر ته نږدې کیږو نور په فقر کې نه لوزو او خلک ملازه یې پیږي او اته ته به موږ محتاج یو.
بله ډیر مننه غلی ستانک زیز به بیرته تاسو ته راسم زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سئ اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خپرونه د ازما حق دی روانه ده. دا خپرونه تاسو د ازادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب له لارې په تصویري بڼه هم وینئ. اوس هم د خپرونې بله میلمنه اغلی حسنه روفي هم له موږ سره وصل سوې ده. اغلی روفي ستاسو څخه پوښتنه کوم کله چې طالبانو د پر آرایشګاو باندې بندیز ولګاوه سنګارتونونه یې د بند کړل ستاسو په نظر باندې دغه یوازې د ښځو اقتصاد نه بلکې د کورنیو اقتصادونو ته څومره ضربه ورسوله؟
سلام تاسو ته او تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو په خیر پر کړی اوسئ. باید ووایو چې هغه مهال چې سنگارتونونه په کابل کې بند شو مونږ خپل شاهد وو او بل خصوص د قلعه نجارا سره چې خیرخانه ته مربوطیږي هلته ډیری آرایشګان او سنگارتونونه شته. متاسفانه همغه ورځ چې دا سنگارتونونه تړل کېدل ډیر کسان چې په دې برخه کار کوي ډیر نارام او ډیر طالبانو ته عذر کول چې دا مه بندوي ځکه د دې طریقه مونږ کولی شو چې خپل ځان ته یو رزق روزي پیدا کړو. خو متاسفانه هغوی په ډېر د طالبانو لخوا په ډېرو تاوتریخوالو سره برابر شول او ویل یې چې دا مونږ باندې یو امر دی او مونږ یوازې د امر اجرا کوونکي یو نه چې مونږ خپله په دې برخه کې مسؤول اوسو. او اوس مهال چې دا سنگارتونونه په کورونو کې فعالیت کوي مګم لکه پخوانی نه ده او هغه کسان چې مونږ پیژنو نیمه افغانستان نه مهاجر شوي او نیمه هغه کسان چې پاتې شوي دي متاسفانه کاروبار اما رقم چې په وخت کې اوس کارونه اما سي بازار نه لري او دا خپل یو بد اغیز د انجونو او هغه ښځو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي لري. البته هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي خپل یو کولای شو چې وایي خپل یو کار آفرین او درې یا څلور کس نور د هغوی تر څنګ کار کول او یا مهارت زده کول. خو دا بندیزونه او دا محدودیتونه باعث کیږي چې دوی په خپل کورونه کې اونشي کولای چې نور په اقتصاد کې کار وکړي و د اقتصاد په برخه کې مرسته وکړي خپل کورنۍ سره او همدارنګه په ټولنه کې د ټولنې اقتصاد ضعیفیږي. مونږ او تل د افغانستان د کچې د اقتصاد د کچې نه شکایت لرو او دا یو حقیقت دی چې د افغانستان د اقتصاد کچه ډیر ښکته دی. دا محدودیتونه خپل باعث کیږي چې اقتصاد کته راشي. مثلا که مونږ یو آمار واخلو یو تقریبا لس تر پنځه لس غرفه یا دکانونه د قلعه نجارا په ساحه کې و چې ډیر سنگارتونونه هلته و یعنی ډیر دا یو وړکی آمار دی مګر مونږ که په هر کوڅه کې د هغې ځای یو آمار واخلو ممکن پنځوس تر شپېته ورسیږي. دا پنځوس تر شپېته دکانونه هر یو درې تر څلور نجونې او ښځې هلته کار کول. اوس که دا ټولې آمارګیري وکړو ممکن په یو ډېره محدود ساحه کې تقریبا لسلو نه ډېر ښځو او نجونو په کار کې په دې برخه کې کار کول. اوس چې کار نه کوي نه اقتصاد شته او نه دا پیسې په دوران کې ده. دا ټولې بندي او دا ټولې د دې انتظار لري چې یو ورځ دا سنگارتونونه بیرته خلاص شي. خو متاسفانه کوم امید نشته ځکه که سنگارتونونه بند شو د هغې نه مخکې مکتبونه موضوع د هغې نه مخکې پوهنتونونه موضوع هر محدودیت وضع کیږي. خو متاسفانه هغې لپاره هیڅ کوم حل لاره ورته وجود نه لري.
مننه اغلی روفي زبا بیرته تاسو ته راسم. اغلی امیل تاسو ته هم مننه کوم چې تاسو د دې خبرونې لپاره وخت و استې او لمر سره خبرې کوي. تاسو خزمه پښتنه دغه د چې د تاسو چې کله د سنگارګرانو سره شای خبرې کړي وي د دوی وضعیت مولې دلې وي چې له هغه ورسته چې د دوی کارونه پر ټاپه ودرېدل د دوی اقتصادي وضعیت څومره تغیر کړی دی ستاسو په نظر؟
مننه کوم. لومړی سلامونه تاسو قدرمنی میلمنو ته او لیدونکو ته. واقعا هغه میرمنې چې اوس په کورونو کې دي او تعداد سره چې مونږ کتلې دي لیدلې مې دي هغوی ډېر یو خو په رواني لحاظ ډېر زیات سروې لیدلې ده. یعنی د دوی احساسات دومره جریداره شوي دي چې دوی توان د دې نه لري او د چا خبره د هستې او د بقا لورې بالکل د دوی نه ورک دی. حیران دي چې څه وکړي څه تصمیم ونیسي. یو بل نه پوښتنه کوي چې څه به وشي څه به وکړو. اما هیڅ هم دوا کنه کېږي. مشکلات ورځ تر بلې دا ستونزې راپسې زیاتېږي او دا خلک که په کورونو کې کار کوي ځینې کورونه کله کورنۍ اجازه ورکوي بیا هغه انتظام چې په هغه منظم ځای کې د کار کوو خلک ورته راتلل هغسې بازار نه لري هغسې په ستونزو سره لاس ګریوان دي یا چې دوی څوک غواړي په څه شکل هغه رقم چې دوی پخوا امکانات درلوده اوس په هغه رقم نه دي او ډېر په اقتصادي لحاظ ځپل شوي دي. مشکلات لیدلې دي او په کورونو کې دوی د خپل ژوند آیندې دپاره امید هم له لاسه ورکړی دی. څوک چې دومره ناهیلي شي نو ډېره ورته سخته ده ځکه نن نړیوال ټولنه داسې یو حرکت وکړه چې د داسې هغه کړنو چې ورځ تر بلې خصوصا په میرمنو باندې د دوی د کار ساحه تنګیږي او دوی په څنډه کې وهل کېږي. داسې کوټلي ګامونه نه ملل متحد واخیسته نه د هغه ناري سوري چې میرمنې بیرون کې وي هغوی کولی شو چې غږ پورته کړي کوم ځای ونه نیوه او موږ باندې هره ورځ د شپې فکر کوي چې کوم کار وکړو چې دوی لا پسې په اقتصادي لحاظ دي کمزوري شي دوی په ذهني لحاظ غمجن شي او په ټولنه کې دوی خپل سر پورته نه کړي او دوی خپل غږ پورته نه کړي. نو خبره په دې کې ده چې دا سنگارتینونه هغه ځایونه چې څنګه چې خویندو ډېر ښه بیان کړي چې داسې ځای نه و چې سړیان هلته دوی سره اړیکې درلوده دوی هغه ښځو سره راوبېدله. زه نه پوهېږم چې دوی په څه کې ستونزه ګوري که په اول کې دوی محدودیتونه یوازې که چې مثلا تټو یا بعض شیان چې دوی ته هغه ښکاري ده هغه کار یې دوی نه کوو. دوی په هر حالت کې دوی یا حجاب یا هر هغه محدودیت چې دوی وځې که هغوی حاضر و چې وی مني خو بیا هم هغوی نه دا کار واخیسته او د ژوند دپاره د ژوند د بقا دپاره چې دوی کوم ضرورتونه لري هغه خوندیتوب دوی نه واخیستل شو چې دوی کار کوو او لاسته راوړنې درلودې په خپل مټو باندې احتیاج نه وي. یا زیاتره یې نفقه راوړونکي دي په کورنیو کې نارینه نه لري او دوی دي چې هغه خپل د کورنۍ د امکاناتو یا اقتصادي ستونزو د رفع کولو دپاره دوی کار کوو. نو دغه ورځې واقعا د خلکو دپاره ډېر زیات دردونکي دي. د دوی حالت چې سړی ویني زیات متاثره کېږي که څه هم ښځې په هر لحاظ هغه ښځو ته چې تجارت ساحه لږ اسانتیاوې ورته شته یا اجازه ورته شته هلته ډېر بلا ستونزې دي. د هغه د حل دپاره توجه نشته چې چا ته ووایي بس تاسې اوري او کوم نتیجه موږ نه اخلو. نو واقعا په دغه ماحول کې چې ښځې دي او دپاره داسې یو وخت نه دی چې دا به تر دغه وخته پورې دا په دې هم څوک نه پوهېږي. تاسو فکر وکړئ چې تقریبا اوس نږدې درې کاله کېږي. درې کاله یو عمر دی چې هم د تعلیم د کار او د اجتماعي ژوند د دغه ټول هغه ګډون چې موږ په ټولنیزو چارو کې درلوده هغه ټول موږ نه واخیستل شو. دا څومره سخته ده. دا یو څوک فکر وکړي چې یو چا تعلیم کړي او هر هغه وزرونه تی نه کټ شي نو هغه بیا کولی شي خپل اهداف ته ورسیږي، خپل ارزوګانو ته پرواز وکولی شي. نه، هیڅ امکان نه لري. د دې حالت افغاني ټولنه کې د ښځو حالت ورځ تر بلې سختېږي. یعنی دومره ستونزې ورته لا پسې لیدل کېږي چې سړی تصور یې نشي کولی. هلته چې ستا فکر نه رسېږي سبا هغسې یو خبره دوی را وباسي چې ښځې باید داسې واوسي. دغه فرمانونه ادامه لري.
ش مننه غلی امیل زبر برته تاسو ته راسم او ریدونکو تاسو موږ غلا ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو او نیوز خبرونه د از ما حق دی روانه د خبرونه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري بڼه تاسو ویني. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی ول بدوی را واخلو. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بلې ملالې بشیر خور سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له هدا تعالی مده هلمن ولایت څخه ځانې.
وعلیکم سلام او ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو مشته زنګ را ووهه. ستاسو په نظر باندې د شوزو د آرایشګرانی وی یا کای په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کاوه یا کای په د ملګرو ملتونو سره کار کاوه، د دغه شوزو پر کار باندې بندیز ستاسو په نظر باندې څومره زیان اړولې دي د کورنیو او اقتصاد ته؟
مننه خدای پاک دې قدر وکړي. ملالی بشیر خور ډیر شایسته موضوع ټاکلې ده. ملمنو خوند تم سلامونه پدرنه شوای ما خدای دې قدر وکړي. واقعا ملالی بشیر خور لکه تاسو اشاره ورته وکړه د خوند پر ژوند باندې ډیره بد اغیزه کړې ده، خصوصا هغه خوند ملالی بشیر خور چې د کورنۍ سرپرستی د دوی په غاړه یو هغه د خوند ملالی بشیر خور چې مثال نور کارونه هم دغه عائشہ او در څنګه نور کارونه درلود. مثال د خبرې د کور اقتصادي وضعیت برابر دي او یو هغه خوند دي ملالی بشیر خور تاسو ته بهتره معلومات ته چې په افغانستان کې د شل کال مثال د خبرې سخت جګړې تیر سوي دي چې د کورنۍ سرپرست چې دي اکثره مېرمنو د لاس اور کړی دي. نو خورجان اکثره خوند په دغه کار باندې اختاوي خپل د کورنۍ د سرپرستانو د پاره یو د خوراک مثال د خبرې زمينه برابر کړې و. نو دغه کارو په بندي دنګ سره ملالی بشیر خور واقعا د خلکو د خوند مثال د خبرې ژوند ډیر تریخ سوي دي. خودل ته یو اشاره بای چې ورته کوم ملالی بشیر خور زمیر په هلمن ولایت کې هغه د سدی چې وس مثال د خبري یو خور بولاړه د رشګا ورته وایس کچې شو ورته وایس د خوند چې په مثال د ځانونو پکښ جوړول. نو د امسای خور به مثال د خبري داسې بغل در بغل و بار بغه مسكين سړی مثال د خبري د مسكين سړی مېرمن بم خورجان د خپل خاوند ته و جوړېدل چې مثال زم په غاړم په رشګا کې مثال د خبري د سنگارتون شان راني سماغه به بیا وسی و خره کې به شي په واسنه و سنه
اتل سپتاس رغ بنسو. بله
بدل تخپل کوټ ورته راوړی نو بار به ولا جنجال ورته جوړ کې هغه ته بین جنجال جوړ کې هغه ماتم دغه شی راوړ او بل سیسور به سر پر هغه د خیاطی کورسونه مثال د خبري ورکوي د خیاطی د پی ورکوي دغه څه د چرګانو پرمون خورجان د خو خوند ته دخلی و. نو زموږ پر دوه باندې دغه ژغ دي چې مثال د خبري دغه بهرنی امرسي پر د خوند باندې مدروي د حکومت سره مثال کته چې خپل مشکل لري د خوند د بسر برسو خوند دغه مشکل مثال د خبري د حکومت په دغه کې مور سره دخلی ملالی بشیر خور د بهرنی موسسي هم خورجان د پخوا په پرتله ډیره کمی سوي دي.
بله ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهاست تاسو نظر مو واخستی. اوریدونکو دا خبرونه د ازمه حق دی نومیږي. اوس هم زه خپل ملمنو ته ورځم.
ملویان زه د هر ټولو افغانان ته لپاره خبرې د احترام لرم او د دې خبر ته هم د احترام لرم او دوی چې څه خبره کوي ارڅو کې او خبره کوي اوله کې هغه خپل خبره په ځان سره سوچو کې چې زه دا خبره وکم د اماد ملت قبول ور دی که نه دی. پاتې شو د 5000 روپو دغه معاش یا امتیاز یا فرض مثال د دوی عقل زمه چې دولت اخیزنه لپاره چې دوی ورکوي. تاسو فکر وکړئ چې دغه خپله دوی نارینه په یو هوټل ته چې ځي ځکه چې ما خپل سترګې لیدله دا خبر تاسو ته کومه په یو هوټل کې چې دوی ورځي په یو وخت ډوډۍ 5000 افغانۍ دوی مصرف کوي او هغه خزنه بیچاره چې په یو میاشت او هغه کونډې ښځې پاتې شوې دي هغه تیره دغه 3 څلوېښت کاله په جنګ کې خپل میړه یا د لاس ورکړی خپل ورور یا خپل پلار هغه د خپل کورنۍ نانواره وه. آیا کوئی شي چې 5000 روپو خپل کورو چلوي؟ او بله خبره چې نن سبا د امارات په وخت کې د ټکسونه دومره زیات شوي دي چې مونږ حیرانه پاتې چې دا ټکس مونږ څه رقم وازه کړو په څه رقم مونږ پرداخت وکړو. عایدات په مالیات ده. متاسفانه چې موږ عایدات نه لرو او مالیات ورکو، نو دوی هغه کور کې چې کینی د خپل کرایه خو باید ورکي. چې کور مې خپل هغه صفایي تویلوي که نه دولت ته، چې کور شخصي او بله څومره د دې برق کرایه مصرف راځي، څومره د دې ګاز مصرف راځي. دوی یو ارزان سره سوچ وکړي چې آیا د دوی لپاره کفایت کوي که نه کوي. نو موږ په دغه دوه څلوېښت نفوسو کې داسې موږ فکر ونه کړو چې دغه ټول کسان عاید لري، یا ټول کسان په خپل کور کې سرپرست لري، یا ټول کسان تاجران دي، یا ټول کسان ښه عاید لري، سرپنا لري. یعنې ډېر کسان موږ مشکلات ستونزې په افغانستان کې ډېره زیاته ده. پخوا وخت کې مو اوس وخت کې دغه خبر ده، او موږ خبر ورور دا خبره اشاره وکړه چې ښځه ولې پارک ته لاړ شي. نو زه دغه نه ایرانه یمه چې اسلام کې انسان باندې فرق نه دی راغلی، چې یعنی بندیز لګېدلی نه ده چې ټول انسان حق یو حق دی. داسې نه دی چې هغه د پارک تخت هغې ته اجازه وي او د ښځو لپاره اجازه نه وي. دا خپله د دې ازادي حق دی. اسلام خو ډېره دین د انسانیت ده، اسلام دین دعوت ده، ډېره اسانه ده. او زه حیرانه یمه چې ولې موږ خلک دومره دا سخت کوي او خلک دومره ولې په عذابوي. خو په هر صورت د دې مورد باندې ډېره خبرې نه کوم، ځکه چې بیا ډېر کسان د دې نه غلطه برداشت ونه کړي. ما خبره دا ده چې ښځه حق لري چې پارک وته لاړ شي. ولې؟ ځکه چې نن سبا ډېر کسان بلاک فیشر لري، ډېر کسان دیابت لري، او ډېر د سی لاس نه ډېر کسان تکلیفون لري. اوس خو دغه نه شي کوی چې د تداوی د دوا لار نه ځان تداوی وکړي. اوله وقایه ده، بیا تداوی ده. دوی کوی چې دغه پارکوته چې ورځي قدم وایي دغه ور چې خپل بلاک فیشر برابر کړي، یا فضلن دیابت کم کړي. دې لپاره خو ډېر کسان نه دي چې هلته خپل ساتر کې. په دې افغانستان کومه ساتري، کومه تفریح، هېڅ شی هم نشته. فقط دوی د دې خپل تداوی لپاره پارکو ته مجبور ده چې دوی لاړ شي، قدم ووهي او لاړ شي. دو ډېره ښځو عمر هم زیات ده، پښې هم درد کوي، کمر ملا هم درد کوي، او دوی مجبور ده چې دوی د دغه لار نه باید ځان تداوی وکړي. بل او د دې خبره زه ورته احترام لرم. زه ورم هغه نه کوم، یعنی زه ورته تامینامه خبر نه کوم چې ولا دا غلطه خبره کی. موږ هر ورور چې هر خبره کی، موږ د دې خبره موږ ته د احترام ورده. نو حداقل دوی چې مخ کنه چې خبره کی، ځان سره یو سوچ وکړي چې حداقل دا خبره زه کومه ما د ملت قبول ورده کنه دی.
بله، ډیر مننه آغلی یوسف زی. اوس هم یو اوریدونکی دی، اول به هغه را واخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم تاسو ته تخنیکی همکاران ته، ټول خوږو اوریدونکو ته او میلمنو ته هم سلامونه.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړی خپل نوم وایست او کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی؟
مننه مبارز جانان له پرانه ولالي خور میلمنو تاسو سره ته جوړ ورول.
مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه، او په دې برخه کې که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ چې د آرایشګاو د بندېدو چې طالبان اوربانی بندیز ولګاوه یو کال کېږي، او د دغه بندیز سره 2000 آرایشګاوې په ټول افغانستان کې بندې سوې، او د دغه سره تر 50000 زیاتو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې. ستاسو په نظر دغه د کورنیو اقتصاد ته څومره زیان ورساوه؟
مننه منالی خور، زبر دومره منالی خور، دا شو کاروبار دی. هغه مال دې دې خوندې منلې چې خپل کورنۍ سرپرستی یا کونی یا سرپرست نه لري، دې خپل د رشګا یا بل کار یا بل کار کې. نو دا چې کارونه باندې بندش د کول نه غوې اقتصاد خو سي پر درسه دلی کم نه لري. اول بیا دوی 5000 افغانۍ ورکړي، 5000 افغانۍ نه کم خوا کېږي. یوازې خو د اوس په وخت کې 5000 افغانۍ یوازې د کور کریا ده، هم د سرای کریا چې بیلې او برق یا اوبه دي، همداسې یوازې خو دا کریا هغه 5000 افغانۍ تر سر یې تېرې دي. هغه له لږ دي د کریا د دغه درلله. نو دا د دوی ژوند به څنګه وي؟ اقتصاد خو بیخي خراب دی. دا خو بندیزونه پر کار، هغه داسې اوس توره چې یو ښځې چې بیا خپل کار د کور سرپرست لري هغه کار هم کوي اوس هغه کار کې تجارت کوي هغه د کور سرپرستی پر غاړي هغه تجارت قانون د کور سرپرست لري هغه هیڅوک هم کار نه کوي کور باندې نه چې د کور سرپرست اور بغا هغه کار کې هغه تجارت کې هر دکانداری کې هر کار کې نو دا ستونزه خو بیشتر زیاده ځکه چې دوی دا کار باندې بندیز لګولی دي مکتبونه بند کړي خوله پرېږده دا کار باندې بندیز ولګېدي ستا د میرمنو ټولو خراب
مننه ډیره مبارز جانان صاحب چې تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ اوس ګورم چې روشان صاحب څه وایي که کوم بل اورېدونکی لرو نه لرو اورېدونکو تاسو موږ ته نور زنګونه هم وهلای سي خپل نظر را سره شریک کړئ د تلیفون شمیره ده 00420221124601 او بل شمیره ده واتس اپ ده 00420223008111 اغلی ستانګزی ستاسو څخه به پوښتنه وکم په دې برخه کې ځینو اوریدونکو ویل چې غریبانو ښځو به هم لخپلو نارینه څخه د سینګار غوښتنه کوله چې دا د دوی په نظر باندې یو ستونزه وه ستاسو په نظر آیا دغه یو منطقي خبره ده چې د یوې ښځې د غوښتنې په خاطر باندې د 6000 ښځو یا د 5000 ښځو نفقه د هغو څخه واخیستل سي
مننه هو دې خبره مې زده کړه منطقي خبره یا دلیل چې کېدای شي د خځې د غوښتنې لپاره چې بعضې ښځې ممکن د نارینه وو لخوا ځکه چې هغوی هغې ښځې هم خو عاید نه لري هغې ښځې چې په میرونو باندې بوج دي او عاید نه لري خپلو میرونو څخه یا ګیله کوي او ته وایي چې زه به هم یو ریفزل کې ارایشګار ته لاړه شم نو دوی څه نه شي کولی چې هغه خواهش د خپلې ښځې شرعی غوښتنه ده ځکه چې پیشان څنګه زیورات ښه کالي دا د ښځې فکري غوښتنه ده او دا یې په میړه باندې حق ده چې باید ورته پوره یې کړي نو دا نه شي کېدای چې دوی د خپلې ښځې د مشروع غوښتنې لپاره دا خو یې نه دی نه غوښتي چې په پیسو تحصیل راباندې وکړه کار راباندې کار زمینه راته برابره کړه نو دوی د یوې وړې غوښتنې د پوره کېدو مې دي نو دا دغه د مونږ اوسني نارینه او دغه د دوی کوم دلیل چې دوی وړاندې کوي چې د دغه دلیل پر بنسټ مونږ دا غرشګاوي وتړلې رښتیا هم اوس دغه د طالبانو د ودونو ویډیوګانې چې راوځي هره ښځه غرشګا ته تللې دوی خو خپل ناویانې بیا دوی خو پیسې لري او دغه کار هم دغه ته زمینه برابره کړې ده چې ځینې ارایشګاونه دوی جزیه واخلي دوی یو رقم د هغوی نه د هغوی عقایدو سره نیم کړي په ساته یې زمینه برابره کړې چې پیسې ورسره نیم کړي څنګه دوی نه خبرېږي چې په هوټلونو کې دا ارایشګاري ورځي هلته پیشن کوي اصل کې دوی په هغو غریبو باندې د کار دروازه وتړله او د خلکو د ځخانه دوی ډوډۍ اخلي خلک د کار زمینه برابروي یو کار راایجادوي دوی هغه شته کار هم له خلکو نه اخلي نو که دغه رقم ته د دوی پالیسي به دی چې دوی به په پیریانو باندې پاچایي وکړي دوی دغه ټول خلک یا مړه کړي یا یې د وطن وشړي او دوی بیا په خالي ته ځمکه باندې دوی خپل حکومت وچلوي نو دا دلیل هېڅکله د منلو نه ده چې موږ یې ومنو چې ښځې زما ښځه وایي چې زه ارایشګاته ځم او موږ پیسې نه لرو په نورو ارایشګاوې دې باندې سي نه چې کار وکړه ته د ښځې هغه زمینه برابره کړه چې هغه سیالي برابره سي وایي له ښاره ووځه خو د نرخه مه ووځه نو دوی خو دوی ته خو دنیا د شاعرانه ده دنیا اریان د دې نه په دې د دې د غمانته د دې د پالیسی د دې د فکر چې څه جوړ شو یا چې دا دې تر هم په فکر کې د خزو اړه دي د خزو د وختونو په وړاندې او دې په اصل کې خزو انسان نه دي د خزو وختلې یا د پینځه روپې د خزو لپاره یو څه څه کولای شي د کور کرایې ولري څنګه دې د خپل خزو په 15 روپې ورکړي اته د کور کرایې هم لري او لا به هم ډوډۍ لري دوی به هغه سب دي شخصي مساله په لور پنځه روپې ورکړي چې هغه وخت کې فائدې کوي دوی وو اوس هغه څنګه د خپل خزو د کور خزو سره پرتل کوي هغه رقم ترې په نظر کې نیسي دوی دغه په نظر کې نه نیسي چې دغه خزو به نارینه نه لري دغه به کونډې دغه به ماشومان ورغړي دغه به کور نه لري نو دغه څنګه به ټول په نظر کې دوی ونیسي او د خپل حکومت د بخال په دې به خلک دې ته ونه اسوي او دې ته مجبور نه کړي چې خلک دې په مقابل کې راوپاري وایي به تنګ آمد به جنګ آمد او خپل خلک په تنګ کې بیا په جنګ کې خلکو توقع دانه چې دې خلکو دې خلکو د دسترخوان دې رښتا دوري واخلي.
مننه غلی ستانک زیزه به بیرته تاسو ته راسم. غلی روفی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت هغه مهال چې د ښځینه سینګارتونونه یې وتړل، دوی ویل چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت په خاطر باندې دغه پریکړه کړې ده، تاسو دا خبره منئ چې واقعا دوی د اقتصادي وضعیت په خاطر باندې د زرګونو ښځو کاروبار ور وتړي او د هغو دغه سینګارتونونه یې بند کړل؟
باید وایو چې دا چې طالبان سینګارتونونه یې تړلی دي او دا موضوع یادول یاد کړی دی چې د خلکو د اقتصاد لپاره که دقیق مونږ یو سوچ وکړو او دا که پیاو درک او شعور سره دا وسیړو، اصلا دا حکومت اړ نه لري چې دا چې یو کورنۍ خپل لور باندې یا خپل ښځه لپاره او یا خپل یعنی د خپل کور د نجونو او ښځو لپاره څومره لګښت ورکوي یا څومره پیسې ورکوي چې دوی سینګارتونو ته لاړ شي او سینګار وکړي. دا اصلا یو شخصي موضوع د یو کورنۍ ده او دا حکومت ته اړ نه لري. یعنی حکومت کوم تشویش لري چې ښځې باید فشار ونکړي او موږ د دې اقتصاد لپاره فکر کوو؟ زه فکر نه کوم چې کورنۍ په افغانستان کې په وطن کې دومره یو بل مخالف جهت ته لاړ شي که نارینه ولې چې ته باید فشار ونکړي او ښځه وایي چې نه زه باید فشار وکړم، ما ته باید پیسې ورکړي زما د سینګار لپاره. کله چې موږ یو موضوع یا یو محدودیت د حکومت لاړ خیر میږي او هغه محدودیت اصلا کوم شرعی بنه نه لري او کوم اصلی دلیل نه لري چې هغه دلیل د خلکو ملت لپاره قناعت باید مونږ د هغې دلیل لپاره ولرو، داسې یو دلیل راوړي چې واقعا که مونږ د څلور اړخه وڅېږو هغه هېڅ کوم مهم یا هېڅ کوم داسې یو دلیل نه دی چې مونږ قانع کړي. یعنی دا اصلا کوم د قناعت وړ خبره نه ده او هغو کسو نجونو چې غواړي سینګارتونونو ته لاړ شي هغوی ته خپل اقتصاد ته کتو راشګا ته ځي. البته په سینګارتونونو ته هر قیمت هم فرق کوي، یا قیمت یې 500 افغانۍ یا قیمت یې 100 افغانۍ، او دا حکومت لپاره کوم اړ نه لري. حکومت کولی شي چې سینګارتونونو ته ووایي سینګارتونونه هر کوم خپل لپاره یو مجمع لري، کولی شي چې سینګارتونونو ته ووایي چې تاسو قیمت ښکته کړئ ځکه چې په هېواد کې اقتصاد کچه ډېر لوړ نه ده، تاسو کوم شي چې قیمت ښکته کړي. او دا چې مکمل ده داسې سینګارتونونه داسې محدودیتونه ښځو لپاره رامنځته کوي، موږ باید دې نه نتیجه ونیسو چې دا یوازې د ښځو لپاره او نجونو لپاره جبهګیري ده او محدودیت وضع کول دی، بې له کوم شرعي دلیل څخه او بې له کوم دلیل څخه چې هغه موږ لپاره د قناعت وړ وسي.
مننه غلی روفی. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به میلمنو ته واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کومه ځای مو زنګ راوالی دی.
ملالې خوري او تمامه هلمنه څخه نو زه به درته وایم که تاسو میلمنه چې وایئ چې مقصد ښه کالي او ښه تپلیو دا د شجه حق ده، نو بالکل دا د شجه حق ده، باید میړه یعنی د کور مشر یا چار څوک نه لري په کور کې دا حق پر شجه پر لري چې کالی ورشي و ترانې سین، نه باید شجه د خپل ځان ته یو روپۍ پیدا کړي او کار وکړي خپل ځان ته په خپل رانې سي، دا باید د شجه خپل رانې سي، دا باید نه روپۍ پیدا کی او خپل اولاد بازار ته وترانې سلکه دلته پسارا او کی دا رواج تا او دا ډیر بد کار دی او ډیر شرم کار دی چې شزه کار کی او خپل ځان ته روپۍ پیدا کی، نو باید دا نری کار وکړي لکه نن چې سپیس پر رپورت کې ما واورېدل چې په نورستان کې شې دارونه کی دا ډیر یو بد رواج دی. شکر الحمدلله دلته په پښتو کې
رواج دی. د نورستان په راپور کې اسامه صاحب راغلی و چې شدي د کور کارونه هم کوي او بیا د باندې په پټیو کې او په مزوکو کې شاقه کارونه کوي، لکه د بوسو راټولول، د خاشا کو راټولول او بیا د لاو کولو کارونه، تخم د پاشلو کارونه یا د اوبو لګولو په دغه برخه کې دوی کار کاوه چې دغه شاقه کارونه کې راځي. خو دغه کار لکه آرایشگاه کار چې دی دا په شاقه کارونو کې نه راځي، دا په داسې کارونو کې راځي لکه یو مسلک غوندې، لکه څوک چې ډاکټر یا انجینر یې چې په دغه د سینګارتونونو کې کار کاوه او دا په شاقه کار کې نه راځي. تاسو فکر کوئ چې دغه د شاقه کار ور اخوا ته لکه معلمي و ډاکټري و انجینري و خبریالي و دغه هم باید ښځې ونه کړي؟
انجینری و ډاکټری ډاکټری به په فکر کې وي چې ویل د ډاکټرۍ ته موږ چاره نه لرو، هغه باید وسې. نور هر څه کار چې دی په دنیا کې هغه باید ښځه ونه کړي، هغه باید نر وکړي.
یعنی ښځه حق نه لري چې کار وکړي د دې د
یعنې ډېر وکړي، او داسې کار څه نه یادوي چې شاقه کار یادوي چې هغه په ښځه نه کېږي. تاسو غواړئ چې دا مقصد د نړیوال وایي چې باید ښځې راووځي او وسا وګرځي، داسې نو هم نه کېږي. نو یا چې راوځي نو کار جمع کوي، او چې نه راوځي نو هلته یې کور ته هم کښې. داسې نو موږ نه کوو چې هم دې د کور کار نه کوي، هم دې د باندې کار نه کوي. زما خپله نظر دا دی چې بس دې د کور کار پر دوی دی، د باندې کار پر ما دی. بلا د یو د بل په کار کار نه لرو. البته زه هم ډېر کارونه په کور کښې وسم کوم، ورسره چې یو وخت ضرورت دی. مقصد او داسې نه دی چې دا د سارا ښځې نو رایش نه کوي، داسې نه دی چې دا د سارا ښځې نو ښایسته او دا خوند نه ورکوي. ښایست دا ورکوي، او دا روپۍ دا نو دې د کمه کوي، خو روپۍ موږ طرفي موږ یې د بازار ورته راوړو. باید په سارو کښې هم داسې وشي، او د طالبانو حکومت دا ډېر ښه کار کړی دی چې ارشکاوې د ښځو پر مخ تړلې دي. دا یو ډول پهاکي ده چې روانه ده په ښار کښې. ښځه څه کوي چې پردې ښځه ورځي هلته یو چا ته کښېني چې ما سینګار کوي، ولې خپل په کور کښې ځان نه سینګاروي؟
ښه، مننه اسامه صاحب، ستاسو نظر مو واخیستی. اغلی امیل، ستاسو نظر به پر دغه خبرو باندې واورم.
ولا څه بېخي حیران یم. اسامه ورور خو خپل نظر یې ده، او دا نظر به صرف د اسامه وي. فکر نه کوم چې دوام نارینه به پیدا شي چې لکه ده غوندې نظر ولري. ماشاءالله اتمن اسامه ډېر ښه کار لري، کاروبار لري، ښه ډېر عاید لري. خپل د میرمنې، خپل د اولادونو، خپل د کورنۍ، د مور پلار ورونو د ټول هغه ژوند داسې تامین کړی دی چې څنګه توقع لري هغوی. متاسفانه دغه ښځې خو خیر د یو اسامه په نظر باندې چې دا داسې غواړي دا هېڅ امکان نه لري. په اوس عصر کې چې میرمنې تعلیم کوي، کار کوي، هغوی په ټول اړخونو کې کولی شي لکه نارینه غوندې چې دوی دپاره زمینه مساعده شي، هغسې ښځه لیدلی شي په ټولنه کې چې هغوی دومره ښه استعدادونه لري او دومره کوشش کوي چې نارینه غوندې یو ځای لاس په لاس د یو ټولنې د خپل هېواد د پرمختګ دپاره دې کار کوي، خپل ژوند تامینوي، خپل عاید لري. هغه نارینه ته محتاج نه دی. دی به ډېر ښه سړی وي چې ټولو ته آیا عدالت مراتولی شي نه شي، د مور او د ښځې حق سره کوم په نظر کې نیسي، د خویندو د نور. اما دا هېڅ امکان نه لري، دا ډېرې ستونزې لري. کله چې یوه میرمنه په ټولنه کې درس ووایي، ځان ورسوي، کار وکړي، هم خپل ځان دپاره ځان د خپل احتیاجینه وباسي، کله چې دی دا په خپله عاید ولري، څه ضرور چې نارینه دپاره احتیاج اوسي. دا په خپله لکه نارینه غوندې کولی شي خپل اولادونه وروزي، خپل کور تامین کړي، خپل ځان د احتیاجینه وباسي، او خپله نظر ووایي، خپل قدر پیدا کړي په هغه ټولنه کې. دا درته ووایم، هغه ښځه په کورنۍ کې تصمیم نیونکي دي چې دوی عاید لري، په اقتصاد کې لاسته راوړنه لري، او چا ته محتاج نه دي. هغوی قدر لري، هغوی په خپله خپل نظریات وړاندې کولی شي، چا ته په خپل کاروبار کې کولی شي نور ته لاسنیوی وکړي. اما یو بېسواده ښځه که لکه اسامه ورور غوندې یوه ښځه ولري، او هغه کمبخت همدې ته به ګوري چې اسامه کوم بزګري کوي، کوم شی راوړي نه راوړي، ظلم زور به په سره کمي، هغه کورنۍ کې به ډېر تاوتریخوالی وي. زه دا درته وایم، اسلام ښځې ته اجازه ورکړې ده چې تعلیم وکړي. کله چې تعلیم وکړي، هغه بیا کولی شي په مختلفو برخو کې دا په خپل هغه استعداد سره خپله کار وکړي، او نورو ته د کار زمینه مساعده کړي. په دې حالت کې د ستونزو نه نور وژغوري، خپل ځان وژغوري. دا به دنیا ګل ګلزار وي، هغه ټولنه به ډېره خوشبخته وي.
او په افغانستان کې چې مېرمنې په دې ورستۍ کلونو کې دي تعلیم یافته شول دي په مختلفو چارو کې کار کوو ټولنه کې انساني اوسي یعنی خځه په هیڅ وجه د جرم د جنایت وسیله نه ده متاسفانه چې دوی په دې نظر دي او همیشه هغه ستونزې په خځه کې ګوري حالان چې دسې نه ده دا غلط تحلیل دی غلط فکر دی او زمونږ په لرو پرتو سیمو کې چې تعلیم د سواد کچه لږ ده کم ده او ښځو دپاره زمینه مساعده شوې نه ده ظلم زور او هغه تاوتریخوالی تر نورو سیمو چې هلته تعلیم یافته مېرمنې دي ډېر زیات دی هلته تاوتریخوالی تر آخرین کچه پورې دومره جرم و جنایت هلته ترسره کېږي چې په یو تعلیم یافته سیمه کې نه کېږي نو په دې حساب څه چې نظر دا لري و هر څه چې دا وایي دا هېڅ امکان نه لري په یو ټولنه کې تطبیق شي چې د اسامه ورور نظر دی نو خبره په دې کې ده چې نن زمان چې ورځ تر بلې دا ښځو باندې زمینه تنګه کېږي دغه حالت تر ډېره دوام نه کوي دا حالت سل په سلو کې ډېر حکومتونه راغلي دي هغه خپل وخت یې پوره کړی دی او تللی دی او دا ښځې چې اوس تعلیم یافته دي او په وطن کې دي دا کولی شي چې نورې ښځې وروزي دا کولی شي چې هغه جون چې د تعلیم نه نیمه پاتې شو یا وی نشو کولی هغه نور هغه فن هغه حرفه زده کړي هغوی کولی شي دا ټولنه بېرته ودان کړي سمه ده چې ډېر لویه ضربه یې مونږ ته ورسو خو لیکن ښځې به هیڅ کله هم ختمیږي نه هیڅ کله به هم داسې نه کېږي چې د دوی په خوښه هغه په کور کې مونږ په لرې پرتو سیمو کې لیدلی دي چې حتی که عدالت ته هغه مراجعه کوي هغه بېرته کورنۍ نه مني عدالت ته لاسرسی دوی دپاره شرم ګڼي نو فکر وکړه چې په دغسې یو ټولنه کې چې تعلیم نه وي ورځ تر بلې هغه ټول ستونزې هغه ټول ظلم زور هغه ټول بوج بار هغه د ښځې په اوږوي سره له دې چې هغه ښځه باندې یو ټولنه ودانه ده یو کورنۍ ودانه ده مګر په هغه باندې بې له دې چې هغه وغواړي غیر مستقیم او مستقیم چون هغه تعلیم نه لري هغه په ډېر شیانو نه پوهېږي نه د خپل ځان په حقوق پوهېږي نه د ښځو په حقوق پوهېږي یعنی ظلم زور هغه ځای کې ډېر زیات دی چې هلته تعلیم نشته علم پوهه نشته په دغسې یو ټولنه کې دغسې خلک دغسې نظر ورکوي متاسفانه چې دا ورور دې خفه نه شي زه ورته وایم دا ستا نظر ستا خپل نظر دی
بله درمنان اغلی امیل اغلی یوسف زی د په د اخیره کې بازو غوړم چې تاسو ښه یو څو خبرې په دې اړه وورو چې شزی په اوسنی افغانستان کې تاسو په نظر باندې خپل راتلونکي څه ډول ویني
اما په نظر تقریبا درې کال تیر شو د درې کال ډیر عمر دی لکه جنکیان د تعلیم نه پات شو پانتونه بند شو او ډیر خزي د کار نه منفک شو نو تاسو زه فکر وکړی چې یو نارینه چې تعلیم کوي ځان ته تعلیم کوي او کله چې یو ښځه تعلیم کوي هغه پوره کورنۍ ورسره تعلیم کوي نو زما په نظر اول خدای دې لویه بل چې د دوی تعلیم او تحصیل او نور څه ورته پات شي او اوس هم ډېرې ښځې دي چې خپل د حق او حقوق نه خبر نه دي او موږ نه نه هم نه غواړي چې د خزینه خپل د حق او حقوق نه خبر شي لکه چې ډیر کسان چې په دغه مورد باندې پیږي او د دې څخه معلومات ورکوي او نه نه هغه ته د څه اساسیت ښکاري چې تاسو ولې د خبره موږ خسته کوي او هم د څه د چې خزه په دغه درې سالو کال کې موږ روستای خزي هم د څه د هر سال لپاره دی او سم دا د خزو آینده د سپتیرا وینم د سپرانین وینم ځکه چې هر حکومت بدل کیږي خزینه په خوشنط باندې قرار نیسي او ټول سوز خزویني محدودیتونه خسته واده کیږي نه آینده هم در خبره ده نو ما په نظر دا ټول یو پروژه دی دا یو پروژه ده چې فقط هر 15 کاله یا لس کاله دغه پروژه تطبیقیږي او په دغه پروژو کې ملت مظلوم ملت او بیچاره کسان او خزه خزینه بیچاره همیشه متضرر کیږي. بس زه نه وایم چې دا ټول خزه ده، بس خزه لرو چې نن د افغانستان بهر ته تللی دي او محکم دی تللی وو او ښه فرصتونه هغه وخت مو ته فراهم وو، اوس هم فراهم ده. او اوس ما ډېر کسان وینم چې موږ خپل اماراتیان چې هر خزینه چې په خارج کې دي هغوی سره ډېره ښه چلند کوي، هغوی سره ډېره ښه برخورد کوي، هغوی د دوی سره ډېره ښه ارتباطات لري او خبرې لري، اتر لري، دوی سره لکه مشوره کوي، هر خبر دی. او یوازې هر ښځه د هر څه نه محروم دي چې په افغانستان کې پاتې دي، او هر ښځه دي چې پخوا تیر حکومت کې د غنی حکومت کې یو حلقه و په د خپله حرب کې چې هم هغوی هر چیز تله د هر امتیازات نه هغوی برخورداره وه، او هر کسان هغه ښځې وو چې په دغه پنځه متري هر کوم هغوی نه پرېښوده، راتی حکومت کې هغوی هم د هر از د محرومه وه، اوس هم محروم دي. او هغه کسان چې تېر حکومت کې ځان د ځای درلوده اوس هم لري، پخوا هم درلوده ځای درلوده و اوس هم لري، او هر ښځه چې پاتې دي په افغانستان کې هغوی اولاد هم د هر څه محروم ده، او خپله محروم ده، او اقتصاد هم صفر لاندې ده.
ش ډیر مننه اغلی یوسفزی. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی تاسو په ژوندۍ بڼه باندې واوریدل، او د فیسبوک او یوټیوب لاره مو په تصویري بڼه وکتل. د خپل ټولو ملمنو اغلی اوجی امیل، اغلی رابیا ستانکزی، اغلی حسنا روفی او اغلی ممتاز یوسفزی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سر ګډون وکړ. اوریدونکو بل اونۍ به بیا لبلې موضوع سره له تاسو سره يم، تر بیا مو پر خدای سپارم.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته
زن و پیجن نرشا از ماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لارویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په خلو به د سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو تلم زلن ستوره چې زلګ په افق چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکه نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جون بیکار دے خخوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جون سنگار دے دخل کو پا خدمت کے دوگے کے گس پہ لنیا سبق وایا بچیا 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 د جہل دا تیارے د خپل قلم په زور رڼا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا ہند وقت سر آشنا کا روخان دا دنیا کا زما پدے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا اے زما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا 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 نرشا اے زما د جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبے سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کا واز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خخوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جون سنگار دے دخل کو پا خدمت کے ٹوگے کے گس پہ لنیا سبق وایا بچیا 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 د جہل دا تیارے د خپل قلم په زور رڼا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا ہند وقت سر آشنا کا روخان دا دنیا کا زما پدے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ماد جوز پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا